شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شو. په راپورونو کې راځي چې د مصالحې عالي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتل چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. اسدالله لودین خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. له پاکستان سره د انګور اډې او ډنډ پټان لارې پرانستل شوې. د فاریاب مرکز میمنه کې یو کس د خپل کورنۍ څلور غړي وژلي. او د روسیې په ختیځ کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوو تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنه د سوداګرو له هرکلی سره مخ شوې. د ډنډې پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتې راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. په پکتیا کې د قانون او صنعت خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې به تر ټولو لومړی ترانسپورتي لګښتونه راټیټ کړي.
د دغه لارې خلاصېدل ده د صنعت دپاره او تجارانو دپاره یو حیاتي مسله ده، ځکه چې کوم مصارف د غلام خان یا د تورخم د لارې راځي هغه دوه چنده زیات دی. نږدې لاره ده، اوار لاره ده، ګاډي پرزانه راځي. او ستونزه خو همدغه ده چې دلته معیاري ګمرک نشته دی.
په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي راتلونکې اونۍ به د واګې بندر هم د افغانستان د صادراتو په مخ پرانستل شي. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې پریکړه وکړه چې دولتي او خصوصي ښوونځي د زمري یا اسد میاشتې تر 15 نیټې همداسې بند پاتې شي. د پوهنې وزارت وایي له دې نیټې وروسته د ښوونځیو پرانیسته به په دې پورې تړلې وي چې د هیواد عمومي روغتیایي وضعیت څنګه ارزول کیږي. عام روغتیا وزارت د کورونا ویروس د وضعیت په اړه یو سروې پیل کړی چې پایله به یې د همدې اونۍ تر پایه اعلان شي. پوهنې وزارت که څه هم زده کوونکو ته د ټلویزیون، راډیو او آنلاین د لارې د مجازي زده کړو زمینه برابره کړې، خو ډېر زده کوونکي د اسانتیاو د نشتوالي له کبله ترې بې برخې دي. د فاریاب مرکز میمنه کې یو کس د خپل کورنۍ څلور غړي وژلي. د امنی قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل قاتل په نشو روغ دی کس دی چې د پولیسو لخوا نیول شوی. په وژل شوو کسانو کې دوه میرمنې او دوه هلکان شامل دي. تر اوسه د پیښې انګیزه نه ده معلومه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورونا د مخنیوي له بیړنۍ ملي کمیټې نه د هیواد په کچه د لوبو اجازه ترلاسه کړه. دغه اجازه وروسته له هغه ترلاسه شوې چې د کرکټ بورډ مشرتابه نن د یادې کمیټې له لوړ پوړو مسؤلینو سره غونډه وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د دې پریکړې له مخې به نږدې راتلونکي کې د شپږیزې لیګ هم پیل شي. ښاغلی هوتک وایي دوی به د کورني کرکټ ټولې لوبې او تمرینات د هغو سپارښتنو په چوکاټ کې ترسره کوي چې عام روغتیا وزارت دوی ته کړي. افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله ورزشي لوبې درېدلې وې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. والي سرګي فورګل تورن دی چې 2004 او 2015 کلونو کې یې د څو سوداګرو د وژنې امر ورکړی او د ځینو نورو د وژنې هڅه یې کړې. د فورګل ملاتړي نن د لینن په مرکزي څلور لاره کې راټول شوي او دا شعارونه لیږدوي چې زه سرګي فورګل یم، فورګل خوشې کړئ او شرم پر مسکو. د روسیې په یو شمېر نورو خارونو کې هم ورته مظاهره شوې دي. نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربرتنیڅا خوندړې پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره سره د دغې ورځې لمانځنه کیږي. 25 کاله مخکې په همدې ورځ د بوسنیایي مسلمانانو 8000 نارینه او هلکان د سرب ځواکونو لخوا راټول او په ختیځه سیمه سربرتنیڅکا کې ووژل شول. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا په اروپا کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل کیږي. نړیوالو محکمو دا پیښه نسل وژنه یاده کړې، خو سربیایي او بوسنیایي چارواکو د دې کلمې له منلو ډډه کړې. دا وژنه د بوسنیا د جګړې په وروستي کال کې شوې. او روسي خبر هم دا چې د جمعې په ورځ د روم په جوبان کې د زمری دوه نادر بچیان ننداري ته وړاندې شوی وو. دغه دوه زمری د آسیایي زمریانو له ډلې دي چې د نړۍ په کچه یې نسل له خطر سره مخ دی. د روم د جوبان مسؤلینو ویلي دغه زمریان په 13 اپریل میاشت کې زیږیدلي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دوی ویلي دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 1500 آسیایي زمریان ژوند کوي چې ډیره برخه یې په هند کې اوسیږي. د دغو نویو پیدا شوو زمریانو پلار او مور له جرمني او بلجیم نه روم ته بوول شوي او هلته جوړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 23. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 21. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 10. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 22. او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 24.
ناجی صفی د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د مصالحې علي شورا له حکومت غواړي چې د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لا شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وشو.
د بندیانو پر تبادله او د بین الافغاني مذاکرو په تړاو د پوهنتون له یوه استاد سره هم خبرې کوو.
د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي.
د پژواک خبری اجنس رئیس وایي چې ځینې کړۍ ورته ګواښونه کوي او خبرداری ورکوي چې د فساد په اړه نور راپورونه خپره نه کړي.
ډېر نور چلرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې آیا صوفیا دی په جومات بدل سي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په داسل کې چې د مصالحې عالی شورا له حکومت غواړي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو تبادله بشپړه کړي. افغان حکومت ویلي چې 1502 هغه طالب بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
د مصالحې عالی شورا وایي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بینون افغاني مذاکرات لپاره خندونه نه جوړوي. د دغه شورا وایان فریدون خوځون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې زر تر زره د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر بشپړ کړي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوری نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمینه سازی وکړي چې یو له هغو څخه د طالبان لوري د زرو تنو بندیانو او د افغان حکومت له لوري د 5000 بندیانو خوشي کېدل دي چې دا خوشي شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشي شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وشو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل څه. طالبان بیا د مصالحې د عالي شورا د ویان د دغو څرګندونو په اړه وایي دوی هم غواړي چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر زر تر زره بشپړ او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره سي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او باید د حکومت لخوا ټول هغه 15000 طالب بندیان خصوصي چې په خبره یې نمونه یې په لیست کې شامل دي. ولسمشر مانی وايي دوی د سولې اړوند خپل حسن نیت ثابت کړی او اوس طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل اراده وښيي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په توافقنامې راوروسته د افغانستان حکومت اساسي او اړین ګامونه واخیستل. د طالبانو بندیان خوشی شول. د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړله. اوس د طالب وار دی چې په دې برخه کې ګامونه واخلي او د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړي.
حکومت وړاندې ویلي چې د طالبان لوري د 15,000 بندیانو په ورکړل سوي لیست کې شامل 592 کسان به خوشي نه کړي. د دوی خبره دا شمېر کسان بیلابیل جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري، خو طالبانو د دغو کسانو د جرمي دوسیو لرل رد کړي دي. د 13 فبروري میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، په دې هوکړه لیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت زر بندیان خوشي کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,015 او طالبانو 9,000 بندیان آزاد کړي دي. چلدیش میرا ولستانه نن یعنی شنبه آزاد شوی دی. اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1592 بندیانو د خوشي کولو موضوع جنجالي شوی، د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان یې د حل لارې وړاندیز کوي. د دغه سازمان مشر لالګل لال وای دواړه لوري دی یو بې طرفه پلاوی وټاکي چې مسله روښانه او د بندیانو د خوشي کولو بهیر دوام پیدا کړي.
وړاندیز دی چې یو بېطرفه پلاوی د مدني ټولنو، د حقوق بشر د نهادونو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې وټاکل شي او دغه پلاوی د دغه 600 بندیانو دوسیې وارزوي او ودی چیړي چې آیا واقعیا د حکومت چې کومه ادعا کوي چې هغه ادعا د حکومت درسته ده، سمه ده، او که طالبان چې کومه ادعا کوي هغه درسته ده. نو د دغه قضیې د حل لپاره دوه لارې دي، چې یا طالبان بدیل لیست ورته وسپاري او یا د دغه 600 کسانو د شیو د چړل د لپاره به تر په پلاوی وټاکل شي.
خغلی لال ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د عدالت په نظر کې ونیول سي او د بین الافغاني مذاکراتو د زر پای لپاره د دواړو لوري لزغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د بشر د حقوقو خپلواک میسون ویلي وو چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې باید د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې د مصالحې عالي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د پانتون استاد محمد شفیق امین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخ کولای شي.
یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر یې هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده. چې څنګه باید خوشي شي د صالح عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همداراز د سولې د صالح عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګورې حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه د مصالحې تحمیلېږي د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په اوکلی کې ذکر شوي دي بندیان خوشي نه شي. له بله لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي. په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازم همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکلیک سره سم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې به د دوی دریځ کمزوری شو.
امیر صاحب، د حکومت اندېښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجه سته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشي سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک وو؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره د کوریو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
د عدالت بس تر ډیره پورې د قطر د اوکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هر څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بس په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل له شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د اوکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډیره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ کې یو امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د اوکلیک ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، سیمه ییزه کچه و او ملي کچا.
بل امین صاحب، حکومت د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره 13 اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې ماغه کې هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوئ چې ستونزې راکم نسو یو حدا پوری؟
افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایز کچه خورا زیاد ملاتر لري او لندغه ملاتر نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې پر روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ییزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري. د طالبانو په تناسب نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي. اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکلیت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرات ولاړ شي او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي، له شک پرته جګړه پیل روانه ده، باید بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي، هلته د حل لاره ورپیدا شي.
د پونتون استاد محمد شفیق امین ول آزادی رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري.
په هرات کې سوداګر د ګمرکونو کارکونکو او نور خلک د لوی لارو د ناامنۍ څخه شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د لارو خوندیتوب ته پام وکړي. د هرات والی د دې ستونزې د منلو ترڅنګ ژمنه کوي چې د لوی لارو امنیت ته به توجه کوي. اسمت سروان او په دې اړه نور.
د هرات پر لوی لارو د ناامنۍ په اړه له شکایتونو وروسته د هرات والی وحید قتالی ویلي چې هرات ښار ته پر غځېدلو لوی لارو کې به امنیتي تدابیر زیات کړي. قتالی تایید کړ چې په ځلونو په لویو لارو کې د ګمرکونو کارکونکو تښتول شوي یا وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ د لارو په اوږدو کې په ځلونو پر سوداګرو د ګمرکونو کارکونکو او امنیتي ځواکونو حمله کړي چې ورسره د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي. ولی وحید قتالی وایي چې د لارو د امنیت لپاره پر نویو تدابیرو کار کوي، خو په عین حال کې وایي چې د ګمرکونو مافیا هم د ناامنۍ سبب ده.
هر کدام از اینا که مکسنه داره،
هر یو یې، یعنی د اسلام کلا ګمرک کارکونکي په دې لار کې برمته او ترور کیږي او سیوی هم دي. زموږ یو سره نوی تنه امنیتي ځواکونه د لوی لارې د ساتنې لپاره ځای پر ځای سیوی دي.
9 نفر بر تامین امنیت شورا رفت.
د هرات د ګمرک یو کارکونکي حاجی عبد الله ورسته لدی برمته کړی شو چې تجارتي مالې تلاشی کړ. نو موړې له حکومت غواړي چې پر لوی لارو د اختطافونو مخه ونیسي.
صرف رفتم که بار از را ببینیم،
صرف بار می ولید او د موټر پلیټ می د هغه له اسناد سره پرتله کړ. په سبا اختطاف سوم،
په صبح ما اختطاف شد.
د اسلام کلاله بندر افغانستان ته د ایران لاله تجارتی مال واردې شي او د تورغونډي هرات پر لوی لار له ترکمنستان مالونه واردې شي. د هرات ولایت شورا حکومت د لوی لارو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي، خو اوس به ولیدل شي چې د هرات د لوی لارو د امنیت په خوندي کېدو کې دغه ولایت د والی تازه شمنې کله او څومره عملی کیږي.
ومردل چې په هرات کې سوداګر د ګمرکونو کارکونکو او نور خلک د لوی لارو له امنیت شکایت کوي. په افغانستان کې د پژواکو نوم د مطرح خبری اژانس رئیس وایي په دولت کې د ځینو کړیو لخوا ګواښل کیږي او فشار ورباندې زیات شوی چې د اداري فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي، خو حکومت په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې تیر میاشت په افغانستان کې د پژواک په نوم خبری اژانس پاکستان ته د تنفس د 2 دسکاو د قاچاق پاړه راپور خپور کړ، اوس دغه اژانس رئیس وایي چې په دولت کې د جنو کړایو له لوري ورته اګواښونه کیږي. د نشکړوخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد پاړه ځینې تازه راپورونه چمتو کړي، خو په دولت کې ځینې کړایې د خپرېدو مخه نیسي.
او دا درسنه یو پوران دی او شلا مشکلات را ایجاد ویل دی. دین پار هم وارد دیم شه پجواک نور تخباره میکی پدا شال که چې مونږ ډېر نور چلرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
دا چې د چا له لوري ګواښل کېږي او څه ډول فشارونه دي، ښاغلي کډوخیل نه د چا نوم واخیست او نه یې هم په اړه ډېر جزئیات ورکړل، خو ویې ویل دوه موارد دي چې د مستند کېدو په اړه یې کار روان دی. له دې یوه ورځ وړاندې د بې پولې خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په یو راپور کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ټویټ ته اشاره کړې چې په ژوا کې په دروغو تورن کړی وو. د دغه ټولنې په راپور کې په زابل کې ولسمشر غني ته د کافر د خطاب په غبرګون کې د ملي امنیت ریاست له لوري د بیان راډیو د خبریال محبوب حکیمی نیول کېدو او همداشان د جولای په لومړۍ نیټه په خوست کې د بهرني اژانس خبریال د کور تلاشي ته اشاره سوې ده. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال عبدالمنان شوای شرق د خبریالانو په ځانګړي توګه په ژواک اژانس ته ګواښونه ردوي او د څېړنو په اړه د مستندو اسنادو غوښتنه کوي.
نو زه غواړم خواهش کوم چې په سایت خبری پژواک دا اسنادون کوم شواهد کوم مدارک چې لري مونږ ته ورکړي. له قانوني لارې څخه باید دا مسائل بررسي وشي. کوم ستونزه چې کوم نهادونه چې غواړي چې خبریالانو ته ایجاد وکړي، مونږ د زړه له کومې خدمت کوو په قانوني روشنایي په توګه انشاءالله کې حمایت کوو او دا ملاتړ صادقانه ملاتړ دی. زه ژمن یم چې قانون تطبیق شي.
ښاغلی شرق وایي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او د 19 کلنې لاسته راوړنې په توګه ورنه ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 28 دقیقې د غرض 40 ثانیې سوې. د ځینو اوریدونکو اسمسونه به ولولو. تازه خان سمسور په خپل اسمس کې لیکلي، حکومت باید ټول طالبان خوشي او د سولې راتلو ته زمینه برابره کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل اسمس کې لیکلي، په ندالی ولسوالۍ کې وسلول غله زیات سوي دی، هیله ده چې حکومت مخه ونیسي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي، د بندیانو تبادله د سولې په برخه کې لوی اقدام یاد سوی، باید په پوره ډول ترسره شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې ملکیانو تلفات ورځ په ورځ زیاتېږي، دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي او حکومت بیا په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. دغه راز ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي چې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډېره موده وسوه، ولی صاحب د پرانیستلو لپاره سبا سبا کوي، خو لا هم معلومه نه ده چې دا بند به واقعا کله پرانیستل کېږي. په دې خبري مجله کې دا هم وروي چې د ترکیې سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې آیا صوفیا دی جماعت سي. دغه راز ځینې کسان هڅه کوي چې د کورونا وایرس له کبله راغلي ستونزې تر ډیره حده پورې په کاروبارونو سره اواره کړي. روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس په وړاندې د ډله ییز خوندیتوب د احتمال څېړنه کوي. د دې وزارت ویاند وایي چې د دې نظر پوښتنې لپاره په ټول هیواد کې له 2000 کسانو سره مرکې کیږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه داسې نظر پوښتنې یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته او له دې وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کېږي، څو په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
هدف دې سروې دا ده چې مونږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصابه شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به مونږ سره کومک وکړي تر څو وزارت د صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه مونږ د مصابیت درجه راکمه کړو، څنګه خپل صحی خدمات قوی کو.
د چړنې کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی، او په خبره یې څېړنیزو پروګرامونو کې له دې ډول ازمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه څېړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کولی شي د پایلو په اړه یې شکونه راوپاروي. په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسدالله ژرف بین
په چټک ازمایښت چې دولت غواړي په هغه سره سروې وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي واوسي، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمایښت نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت وایي په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ترکیې سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې آیا صوفیا د جومات سي دغه تاریخي ودانۍ له نن څخه 1438 کال مخکې جوړه شوې ده. نور تفصیل له اسمت څاروان اوري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه څو ساعته وروسته له دې چې د ترکیې سترې محکمې له موزیم څخه پر جومات د آیا صوفیا د بدلولو پریکړه اعلان کړه، دا حکم لاسلیک کړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د سترې محکمې د پریکړې پر اساس به د ترکیې د حکومت هغه پریکړه لغوه شي چې په 1940 میلادي کال کې کړې وه. هغه وخت د ترکیې حکومت پتیلې و چې د پخوانی کلیسا د موزیم وي. پر جماعت د آیا صوفیا له اړولو سره پراخ مخالفتونه کېدل، خو له دې سره سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وروستیو څو کلونو کې هڅه کوله چې دا تاریخي موزیم په جماعت بدل کړي. د وړم کال د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې ژمنه کړې و چې له 15 کلونو راهیسې ورڅخه موزیم جوړ شوی دی په جماعت بدل کړي. آیا صوفیا په 1520 میلادي کال د بیزانس امپراتورۍ په مهال د اورتودوکس مسیحیانو د کلیسا لپاره جوړه شوې وه. د دې ودانۍ پر جوړولو سل معمارانو او 10,000 کارګرو 15 کاله کار کړی دی. د آیا صوفیا ګنبده 55 متره لوړه ده او قطر 1.5 متره دی. عثمانیانو په 1453 میلادي کال د کلیسا ونیوله او هغه په جماعت بدله کړه. بلاخره په ترکیه کې د آتاتورک له لوري د سیکولر جمهوریت له اعلان وروسته په 1940 میلادي کال دا تاریخي ودانۍ په موزیم بدل شوه. د ملګرو ملتو یونسکو دا ودانۍ چې هم د مسلمانانو او هم عیسویانو لپاره سپیڅلې ده د نړۍ د لرغوني میراث په لیست کې شامل کړه. آیا صوفیا په ترکیه کې یو تر ټولو مهم توریستي ځای ګڼل کیږي. یوازې تیر کال 3,000,000 سیلانیان د آیا صوفیا لیدو ته ورغلي وو. په وروستیو اونیو کې پر جماعت د دې ودانۍ د اړولو موضوع په ترکیه او نړۍ کې تاوده بحثونه پارولی دي. تر دې وړاندې د یونان د بندنیو چارو وزیر ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پر خپلو نړیوالو ژمنو ودریشي او د آیا صوفیا په شان مهمو ودانیو چې د ټولو انسانانو ګډ میراث دی د ساتنې لپاره خپلو ملي او کورنیو ګټو ته اهمیت ورکړي. د نړۍ د اورتودوکس مسیحیانو مشر هم په یو پیغام کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې پر جماعت د آیا صوفیا د اړولو پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې دې ودانۍ ته هم مسلمانان او هم عیسویان درناوی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ټویټ کې د ترکیې له حکومت غوښتي آیا صوفیا پریږدي چې په اوسنۍ بڼه موزیم وي، چې په ترکیه کې د دینونو او مذهبونو تاریخ ته د ترکیې د درناوي بیلګه وي. د ملګرو ملتو یونسکو د پنځشنبه په ورځ وویل په استانبول کې د آیا صوفیا موزیم په وضعیت کې د هر راز بدلون په اړه دی د ادارې ته خبر ورکړی شي چې پر اساس د نړیوال میراث په کمیټه کې پریکړه وشي. خو د ترکیې د سترې محکمې پریکړې او د اردوغان له لوري د هغې توشه وښوده چې ترکیه دې غوښتنو ته پام نه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبری مجلې ورستای مطلب را خلو. ځینې کسان لستونزو سره ژوند نه کوي، لستونزو سره ژوند بدلوي. په دې ډله کې یو هم میستی منصوري ده. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس انجلس کې رستوران لري. نور له احمد شبرڅخه.
په لاس انجلس کې یو رستوران چې ورسره کافی شاپ دی په خپل پارکینګ کې شیشه یي وړې وړې غرفې جوړې کړې دي. شاوخوا یې بوټي او ګلان ورته ایشي. د غرفو په سر او اړخونو کې داسې کوچنۍ کوچنۍ کړکۍ شته چې پرانیستل کېږي. دې رستورانت د کورونا ویروس لپاره دا کار کړی دی چې خلک سره لرې بیل بیل او په آزاده هوا کې خواړه وخوري. دلی ډیبرټ په نوم دغه رستورانت د ایکو پارک په سیمه کې دی چې د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس له امله دروازې وتړل شوې. د دې رستورانت څښتنه میستي منصوري وایي هر ځل چې څوک په یو غرفه کې کښېني د هغه تر تګ وروسته دا غرفه پاکې شي، میکروب ضد مواد هلته وهل کېږي او کړکۍ که بندې وي پرانیستل کېږي. میرمن منصوري زیاتوي چې په هره غرفه کې د دوو کسانو د ناستې فاصله مراعت شوې ده چې تقریبا یو متر او دوه اتیا سانتي متره له یو بل لرې کښېني. رویټرز اژانس د 34 کلنې تیسا ویلیګاس په وینا لیکي چې دی په انټرنیټ کې د دې رستورانت اعلان ولید، بیا یې خپله ملګرې ریبیکا هاي وهڅوله چې هلته غرمنۍ سره وخوري. دوی وایي چې عجبه تجربه وه. د رستورانت څښتنه منصوري وایي د سهار او ماښام لخوا په دې شیشې غرفو کې ډوډۍ او کافي خوند کوي، خو د دې سربیره چې کړکۍ یې پرانیستې وي د غرمې لخوا یې هوا توده وي.